سلامونه وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د طالبانو له بنده خوشی شوی امریکایي خزی فیدیال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه مننه وکړه چې خپل وطن د هغې په بیرته بیولو کې مرسته وکړه. په هغه ویډیو کې چې سپیرې مڼۍ پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې حال وایي چې
مننه چې دې کور ته راوګرځول ما هیڅکله تر دې حده په خپل امریکایي توپ یا نه وکړی. ولسمشر مننه یوازې غواړم په دې پوه شي چې په افغانستان کې ټولو بندي ښځو تل لما پوښتنه کوله چې ترامپ څه وخت راځي. دوی تاسو ته د ژغورونکي په سترګه ګوري. دوی انتظار دی چې تاسو یې خوشي کړئ. دوی ټولې لا هم بندیانې دي او هیڅ حقوق نه لري.
فایدیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته په خطاب کې ویل چې په افغانستان کې بندي خز انتظار وسی چې هغه خوشی کړي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له لورې بندي وه. له خوشی کېدو وروسته د هغې روغتیایي وضعیت ښه وبلل شو. فایدیال د پنجشنبې په ورځ د قطر په لوجستیکي ملاتړ خوشی شوی ده. د پخنې نړیوال سازمان ایمنیسټ انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه غوښتل چې په زور له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو ضربله جال علاقه کړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبې په ورځ د وخته په خپل ایکس پاڼې پخنی ټویټر کې له پاکستانه په ځانګړي ډول د افغان هنرمندانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان د بېلګې په توګه د نورالله په نوم د یوه افغان هنرمند یادونه کړې. ویلي دي چې که هغه افغانستان ته واصل شي دا به نه یوازې ظالمانه وي بلکې په دې کار سره به دوی خپل غاښ میراث او هویت ترلاسه د ایمنیس انټرنیشنل په خبره پاکستان باید وروستۍ مهلت لغوه کړي او دغو کسانو ساتنه وکړي چې له لسیزو راهیسې د هیواد خپل کور بللی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د کوچني اختر د مبارکۍ تر څنګ یو ځل بیا په افغانستان کې له وږو کسانو ته اندېښنه ښولې. د ډبلیو اف پی د افغانستان څانګې پرون شنبې ناوخته پر خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په تسهل کې چې د کوچني اختر په میلیونونه لمانځونو کې له خپلو کورنیو سره د خوړو پر دسترخوان راټولیږي، په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس وږی بیده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغان کورنیو ته د اړتیا وړ خوړو په برابرولو کې مرسته کوي او له مرسته ورکوونکو غواړي چې د خوښۍ او شکر په دې ورځو کې د یو وخت خوړه چې اتیا سنټه کېږي شیر د میل یا خوړو شریک کړئ له لارې له دې پروګرام سره مرسته وکړئ. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان 2015 کال د افغانستان نږدې 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د حماس ډلې د مشرتابه یو لوړ پوړي غړي ویلي دوی د اوربان له هغه وړاندې سره موافقه کړې چې دوی ورزي او درې دوه ورځې وړاندې قطر او مصر کړې وو. خلیل الحیا د شنبې په ورځ د حمل نهمه په یوه تلویزیوني وینا کې ویل چې د حماس لیدلوری د منځګړو وړاندیز ته مثبت دی او دوی منلې دی. حماس د امریکا او اروپایي اتحادې له لورې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. د حماس مشر چې د غزې په تړانګ کې د ډلې د مذاکره کوونکي هیئت مشري هم کوي هیله څرګنده کړه چې اسرائیل دا وړاندیز رات نه کړي. هغه په ورته وخت کې ویل چې دا ماس بي وسلې کول تر هغه وخت سره کرخه ده چې تر څو پورې د اسرائیل اشغال دوام وکړي. روسیه خبرم ده چې په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین بریدونه ته زور ورکړی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبې د مارچ په 9 د اوکراین له لویدیځو شریکانو څخه د روسیې پر وړاندې د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکي نن یک شنبه د کوچنی اختر لمانځه ادا شو.
الله اکبر الحمد لله رب العالمين.
اختر زی ډالۍ درته هم لرو. او د اختر په مناسبت د 2033 پته بندیان خوشی کېدل.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت یو شمیر چارواکي وایي د متقابل احترام اقتصاد محور او حسن اړیکو په چوکاټ کې له نړۍ سره د تعامل غوښتنې کوي. د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا مرستیالانو نن یکشنبه د کوچني اختر د لمانځه ادا کولو پر مهال پر دې موضوع ټینګار وکړ. د طالب چارواکي د سمال نړۍ سره د تعامل خبر کوي چې نړیوال ټولنې تل په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په نه خوندیتوب د یو ټول ګډون او حکومت په نه جوړولو او یو شمیر نور موضوعاتو د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې ده. تازه یو شمیر بهرنیو افغان شخصیتونو سیاستونو په خونی او وسنوي چارواکو په خپل وخت روز پیغامونه کې په دې موضوع بیا ټینګار کړی دی. نور حال فیروزی عزیزی وبري.
الله اکبر. الحمد لله رب العالمين.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزارات مرستيالانو په ګډون یو شمیر طالب چارواکو د کوچنی اختر لمونځ د دوی تر کنټرول لاندې ار کې ادا کړ او په خپل سرګندونو کې لنړۍ سره د تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزارات اداري مرستيال عبدالسلام حنفي تر لمانځه وروسته خبرو کې چې ویډیو یې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبره کړې وویل
همه کشورای همسایه پیغام با این است که ما با همه خواهان روابط نیک
زموږ پیغام ټولو گاونډیو هیوادونو ته دا دی چې موږ له ټولو سره د نیکو او حسنه اړیکو د اسلامي اخوت او متقابل درناوي غوښتونکي یو. دغه راز موږ د سیمې او نړیوالو ټولو هیوادونو سره هم د حسنه اقتصاد محوره د درناوي او متقابل تعامل غوښتونکي یو.
که څه هم په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ګډون نه وکړی، خو په اخترس پیغام کې چې د یو بل چا لخوا واورول سو نړۍ ته ډاډ ورکړی او ویلي و چې دوی د هیڅ هیواد په چارو کې نه یوازې مداخله نه کوي بلکه پټکوې د اړیکو د پراختیا او دوارخیز تعامل غوښتونکي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر هم خپل خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې دوی سره د راغنده او مناسب سیاسي اقتصادي تعاملاتو ته لاره هواره کړي. دا طالب چارواکي داسې مهال نړۍ سره د تعامل خبره کوي چې نړیوالې ټولنې تل په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نه خوندیتوب د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړولو او یو شمېر نورو موضوعاتو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. تازه یو شمېر بهرنیو او افغان شخصیتونو پخوانیو او اوسنیو چارواکو په خپلو اخترېزو پیغامونو کې په دې موضوعاتو بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل اخترې پیغام کې چې د شنبې په ورځ په خپل ایکسپرنه یې خبر کړای د اختر مبارکۍ ترڅنګ د بشري حقوقو او عدالت پر تضمینولو ټینګار کړای دی. هغه د سولې په فضا کې ټولو ته یو با عزت او هیله مند ژوند غوښتای دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورته هیله څرګنده کړې. ښاغلی کرزی هم د شنبې په ورځ په خپل ایکسپرنه پر یووالي، سوکالۍ او دیوبل پر منلو او یو ځل بیا د نجونو په تعلیم ټینګار کړای دی. تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ایکسپرنه خبر کړی اختر پیغام کې هیله څرګنده کړي چې افغانانو ته د ټولنیز عدالت تر سیوري لاندې د بایزات ژوند زمینه برابر سي. خو د طالبانو د حکومت ځینو مخالفو جبهو خبرداري ورکړی چې تر اختر وروسته به خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل ایکسپرنه د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه جبهې پر طالبانو روزه میاست کې بریدونه درولي و، خو په ټکو یې له اختر وروسته به بیرته دوام ورکړي. د جبهې له ملکیانو غوښتي چې د طالبانو د راټولېدو مرکزونو، قطعاتو، اډو او اشخاصو ته لنګ دې کې دوه ډاډه وکړي. د طالبانو حکومت بیا مخ کې د دغه جبهو بریدونه ناکام او آن په ځینو مواردو کې د دوی خبرپاڼه او د عملیاتو اعلان د امنیت او خلکو د اسهانو د مخشوشولو لپاره تبلیغات بللی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدل شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اختر ته هر څوک یو ډالۍ لري. افغان سندرغاړي هم یو شمیر دوی ازادي راډیو سره خبرې کړې چې زموږ همکاري پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. راپور پی وی سندرې پیل کړي.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو کارانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه. ای عاشقانه، ای عاشقانه، بگذار که آهنگ نگاه تب خانم جانم تو بگو جانه که من.
دفر دین فریاد ده نوی سندره مینوالو تای ده اختر دالی ده چه غوری ده ازادی رادیو للاری ورته دالی کری.
می خوام ایام عید
د نیک مرغ کوچنی اختر لا ملتا ستا چی په هیواد کې د نننه که بهر یاست نیکی هلی او مبارکی وړاندې کوم د خوشحالی ورځ د غواړم خپل نوې سندره تمې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبره کړم کله د چورنه خوند واخلی او خو خاموشی
لذت ببرین و خوشتان بیا
تو هم نفسم باش تو هم سفرم باش هر لحظه کنارم جان و جگرم باش تو هم نفسم باش تو هم سفرم باش هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش
کوچنی اختر کې ډیری افغان سندرغاړي د چروشه وی کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپل مینوالو ته وړاندې کوي سندرغاړي وحید صابری هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي
ما کوم برنامه مشخص ندارم
زه کوم ځای کوم ځانګړي پروګرام نه لرم کوم تلویزیونی پروګرام یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف می هغه سره ده زما یو نوی سندره خبروي
دغه شان سندرغاړي خاپری نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپل نوی سندره خبره کړي نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وویله
نن می زړګی زکا خوشحال دے سبا اختر دے د یار کی دیدنو نا اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وی که د یار تر څنګ وینا اختر د دواړو مبارک شه زب دا سلا سنا یار ته ورکوا ما اختر ته زکا خوشحالی گم چه مرا بر جانان با ما پخلا کبینا دا خوگ وطن پا تما تاما دیر اخترونا پا ما تیر شو بی وطانا بد نصیبی تره سایو رکڑی گنی چوک نگواری چه بل وطن کبینا گرانو هیوادوالو گرانو مینوالو گرانو دوستانو لرو بر افغانانو لرو بر پختنو د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو اختر مو ډیر ډیر مبارک شه د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم
چې د نیک مرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزي ډالې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي له همدې امله ډېری افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
نن د افغانستان په ګډون په ګډو ودونی کې د کوچنی اختر لمړی ورځ ده د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي روژه یې په غربت کې تېره کړه او د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو نورو ستونزو له امله د اختر خوښي سمه نشي نمانځلی خو یو شمېر دوی بیا وایي خوښ دی چې امنیت شته نور هر په دې راپور کې
په داس حال کې چې نن یک شنبه د مارچ 13 د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کوچنی اختر لومړی ورځ نمانځل کیږي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستي ډېرې دوی وایي د غربت او بیوزلۍ لامل د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی یوازې د اختر لمونځونه وکړل او نور ورځ په خوب تیروي د ننګرهار یو اوسیدونکو نورغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر نشي سړی ته پکې درد ورزي او خپګان پکې ډیری په ځای دی چې خوشحالي پکې ځکه هماغه روژه وس چې روژه ماته خلاص شو او روژې خلاصې شول بیا موږ اختر شوخ وس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک پوه شو ځکه چې نه کالي او ناغسې خوشحالیانې وي، ماشومان دي، د هغوی ژړاګانې، د هغوی کالي غوښتل.
د ختیځ لغمان اوسیدونکي عمر خان ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو، له بل لوري د برېښنا کمښت او د ټلیفوني شبکو خرابوالی د دوی اختر پیکه کړې.
غټه ستونزه نن د اختر ورځ انټرنټ ده چې نه انټرنټ کار کوي، دا د غرمه ده، نو شبکې هم داسې کار کوي چې سړی په خپلو خپلوانو ته که ډېر سنه هغه د اختر مبارکي ورسې هغه هم نه کېږي.
خود پلازمین کابل یو اوسیدونکو مصابی ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزې شته، خو خبرې د امنیت لپاره اختر په خوخین منځ یو لکه امنیتي ویرې پرته هر خواته للی شي.
ډیر خوشاله یو چې ډیر ښه امنیت د خلکو لپاره نیولای دا، ډیر ښه امنیت تامین کړی ده. نو په هر ارسه کې
دی وايي د طالبانو حکومت د کابل په بیلابیلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولی او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کېږي. تیر ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډیر کړي. په افغانستان کې تر ډېر اختر په دودیز ډول لمانځل کېږي. د نویو جامو لا اخستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کله د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي. دغه شان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي. خو یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ترانسپورټي ستونزې شته، ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډېر کم دي او ټیکسي ته د دوی وس نه کېږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي. دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دود هم ډېر پیکه شوی دی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
یو امریکایي میرمنه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تلنګ د 2 میاشتنی ځنډ وروسته خوشې شو. فای هال د امریکا ولسمشر باندې نه کړی ویل دي چې هغه افغان میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې دي له ټولو حقونو محرومې دي. په همدې حال کې یو شمېر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی وایي هلته له میرمنو سره غیر انساني چلند کوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو له زندانه تازه خوش شوی امریکایي میرمن فای حال د طالبانو په زندانونو کې د افغان زندانی خزو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده. نو موري چې لنګ دې 2 میاشتنی بند وروسته پرون شنبه د مارچ په 9 د طالبانو له زندانه خوش شوی په یو ویډیو بیان کې چې نن یک شنبه د سپینې ماڼۍ په اکسپان خبر شوی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ مننه کړې او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې زندانی افغان میرمنې له خپل ټولو حقونو محرومې دي. نو موري د خپل خبرو په دوام خاغلی ټرمپ مخاطب کړي ویلي دي
یوازې غواړم په دې پوه شي چې په افغانستان کې ټولو بندي خزو تل لم پوښتنه کوله چې ترامپ څه وخت راځي. دوی تاسو ته د ژغورونکي په سترګه ګوري، دوی انتظار دي چې تاسو یې خوشي کړئ. ټول لا هم بندیان دي او هیڅ حقوق نه لري.
د بی بی سی دی یو راپور پر بنسټ چنن د مارچ په 10 خبر شوی مرمن حال چې تر دې دمه له قطري چارواکو سره ده. د روان کال د فبروري په لومړۍ نیټه لوی برتنوي جوړي او د هغوی افغان ژباړون کې سره یو ځای نیول شوی و. دا برتانوي جوړه پیټر رینولډز او باربي رینولډز له تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زده کړو او د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیتونه کول. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی هم وایي چې هلته ښځې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. له ډلې د ښځو د حقونو فعالې روحي سایی ازادي راډیو ته وویل
در زندان های رژیم طالبان هیچ
د طالبانو د رژیم په زندانونو کې بندیان هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. دوی د روغتیا اسانتیا او خپل کورنۍ سره د اړیکو وکیل لرلو او لزانه د دفاع له حق محروم دي او له هر ډول فزیکی او رواني شکنجه سره مخ کیږي.
د خوځو د حقونو بل فعاله جولیا فارسی چې درې میاشتې طالبانو زندانی کړي و وویل
نه یوازې زه بلکې ټولو خزینه بندیانو له بده مرغه خپلو حقونو ته لاسرسی نه درلود. هیڅ چاته د وکیل د نیولو حق نه ورکول کېده. دغه راز دوی د خپلو کورنیو له غړو سره هیڅ ډول اړیکې نسوي نیولی. موږ آن د بیرون تازه هوا د تنفس کولو او د اسمان د لیدو حق نه درلود.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې ادعا او له زندانه د امریکایي میرمنې د خوشي کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هغو میرمنو چې د طالبانو په زندانونو کې وي هم بشري حقونو ته د نه لاسرسي او د طالبانو په زندانونو کې د ناوړه شرایطو په اړه څرګندونې کړي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي. هغه ادعا چې نړۍ او یو شمېر افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په امریکا کې واک ته د ډونالډ ټرمپ له بیا ځلې رسېدو وروسته فایحال دوهم امریکایي وګړی دی چې د طالبانو له زندانه خوشي کېږي. له دې نږدې دوه اونۍ وړاندې بل امریکایي تبه جورج ګیلزبن هم د طالبانو له زندانه خوشي شوی و. هغه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد او د بندیانو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي له سفر وروسته خوشي شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ترکیې تر ټولو په سر ښار استنبول کې د ښاروال د نیول کېدو په اعتراض کې مظاهره شوې دي. دا اعتراضونه د ترکیې د تاریخ په وروستیو کلونو کې بي سارې بلل شوې دي. تفصیل پر راپور کې
د استنبول د ښاروال د بندي کېدو پر ضد د اعتراضونو په دوام کې د شنبې په ورځ یو ځل بیا په مالټاپا سیمه کې چې د دې ښار په آسیایي برخه کې موقعیت لري پراخ لاریون وشو. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې په دې مظاهره کې سلګونو زرو کسانو ګډون کړی وو چې دا یې په تیرو لسو کلونو کې د ترکیې یو تر ټولو لویه اعتراضي غونډه بللې ده. خلک په داسې حال کې د اکرم امام اوغلو په ملاتړ سړکونو ته راووتل چې د رچب طیب اردوغان حکومت په تیرو لسو ورځو کې هڅه کړې چې دا اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور لمخې د دې اعتراضونو له پایله تر اوسه نږدې 3000 کسان د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. 45 کلن اکرم امام اوغلو دوی ونی مخکې د چهارشنبې په ورځ د لسګونو نورو کسانو چې سیاستوال، خبریالان او سوداګر پکې شامل وو د مالی فساد د یوې قضیې د تحقیقاتو په ترڅ کې ونیول شو. هغه د جرمی سازمان په جوړولو او مدیریت بډی اخیستلو او اخاذۍ تورن شوی، خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. د جمهوری پال خلق ګوند مشر اوزګور اوزل چې د اردوغان د حکومت د اپوزیسون مشرک وی تیر اونۍ د استانبول د ښاروالۍ مخته د پراخي غونډې په محل د امام اوغلو پر ضد تورونه بې اساسه، بې مدرکه او بې پایه وبلل. نوموړي د شنبې د ورځې د مظاهرې په محل وویل د ترکیې میلیونونه خلک د اکرم امام اوغلو د آزادېدو او د ولسمشرۍ د مخکنیو انتخاباتو غوښتون کې دي. هغه د استانبول د بندي ښاروال پر ضد لګیدلي تورونه په سیاسي انګیزه او بې بنسټ وبلل. په دې غونډه کې د امام اوغلو یو لیک د اعتراض کوونکو په وړاندې ولوستل شو چې پکې راغلی وو هر څومره چې وغواړي د بندي وساتي او محاکمه یې کړي، خو ملت ثابته کړي چې ټولې د سیاسي او لومی به لمنځه یوسي. د اکرم امام اوغلو نیونه د یو سیاسي اقدام په توګه ارزول کیږي څو نوموړی د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو له سیالۍ لري وساتل شي. خو حکومت ټینګار کوي چې د ترکیې محکمه په خپلواک ډول پریکړې کوي. له خبرونو ور اخوا
د طالبان حکومت اعلان کړی چې د کوچني اختر په مناسبت له 15000 ډیر بندیان نه خوشی کړي وي هم د بند موده کم شوې ده. د طالبان حکومت د ستري محکمې له لوري په خبر شو خبر پړن کې چې د دوی د مشر مولا هبت الله د ځنګړي فرمان مخې په دوی کې 2433 شپې ته بندیان چې د بخښنې وړ وو خوشی شوي او د 3125 نور د بند موده کم شوې ده. طالبان دا نه د بډاګه کړی چې خوشی زندانیان په کوم ډول جربونو تورونو خو د بشري حقوقو شمیر فعالان وایي چې دوی د ټولو هغو زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د قانون د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړی دي. نور حال پر راپور کې
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستري محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خپره شوې راغلي چې 2433 پیته زندانیان چې د بخښنې وړ د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په هڅه خوشی شوی او د بند موده کم شوی. په همدې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تازه را خوشی شوی.
برا خوشکیدا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ما ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسر مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغه سي د خوشحالي په مناسبتونو کې بندیان را خوشکی.
خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشکیدو غوښتنه کوي چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د ښځو د حقوقو فعالې روقي ساهي ازادي راډیو ته وویل
سره ازادي
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشکیدو غوښتنه کوو چې د خپل حقوقو د غوښتلو په جرم طالبانو زنداني کړي او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زنداني کړي. د دوی زنداني کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده، او دا واقعیت هم دی ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشی کوي یوازې هغه خلک دي چې په نه جرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې د چدرا پورونو پر بنسټ هم دا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېرې فعالان او خبریالان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشکېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د فعالانو په نیولو شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دی. د رواني مارچ میاشتې په شلمه د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې جبري بي درکه کول شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر یو ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. لدې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوې چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوز سلګونه غړي نیولې شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبانو حکومت کڅوم په وار وار ډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه درې کلونو کې د بشري حقوقو او د زده کړو د لسګونو فعالانو د مدني ټولنې د غړو خبريالانو د تیر جمهوریت حکومت د سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو شکنجه کېدو راپورونه خبره شوې دي.
لزدکړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
سینه فنان چې په بیلابیل برخو کې عام خلکو ته خدمتونه رسوي وایي چې د اختر په ورځو هم رخصت نه دی او خپل چارو ته دوام ورکوي. دوی وایي د خلکو خوشحالي وخت تر دوی خوښي وخت تر دی. زموږ همکاري فیروزیزی له سوتنو دوی سره خبرې کړې دي.
زه ډاکټر حبیب الرحمن د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ د صدک کلی اوسیدونکی یم. تا چې د نن د کوچنی اختر لومړنۍ ورځ ده، ټولې امت مسلمه ته مبارک او بختور وي. موږ دا خپل مسلک دی چې په دې هغې کې داسې خاصې رسختۍ نشته، موږ په دې خدمت کې شو د خپلو هیوادوالو او وطنوالو خدمت وکړي. نو روغتیا چې زه اوس تر اوسه پورې هم د دې په چوپړ کې لګیا یم، ګیز وخت نه وتلی یم، تر اوسه پورې بس د دې په خدمت کې یم. بس دې ته الله شفا عاجله او کامله نصیب کړي.
حکیم سجاد یم د ننګرهار ولایت مارکو بازار خیاط. دا چې مونږه جوړی جوړی کړی وی او بیگا تر دو بجو پورې بازار کې ناس واغ کسانو ته چې مونږ سره جوړی یا بیانی راکړی وی او د ډیری غریبۍ او غربت توجه مونږ سره په دکان کې سل یو نیم سل جوړی پاتې شوې. دا چې مونږ به کم گاګ ته زنګ وال او معلومات په مرسره وکړه چې تاسو جوړه ده مونږ سره دکان کې، نو هغه به مونږ ته زنګ وال چې مطلب مونږ سره روپۍ نشته دی او سحر مانځه سره بیا وتی او تر وسه پورې په دکان کې و دا خلکو لپاره چې دا چا جوړی مونږ سره پاتې شوی وي.
کلفت الله مهم زم د ننګرهار شینوار سپینغر ولسوالۍ نه او تا ویونه هم د اختر په ورځ باندې هغه صدقه خیراتونه نفعتونه چې موږ ته ملګرو دوستانو شتمنو هیوادوالو رالیږلي دي نو دا ورته رسوو او دلته په چم ګاونډ کې هغه یتیمان کونډې او بېوزله بېکس بې سرپرسته اړمنې کورنۍ چې په واقعي معنا اړمنې مستحق کې دي هغوی ته رسوو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
آزادی رادیو څلور ویش ساته. د طالبانو له بنده خوشی شوی امریکایي خزی فیډیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه چې خپل واته د خې په بیرته بیول کې مرسته وکړه. فیډیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په خطاب کې ویلي چې په افغانستان کې بندي خزی انتظار واسي چې هغه خوشی کړي. دا د فبروري لمیا شریزي په افغانستان کې د طالبانو لوري بندي و نو خوشی کې دروسه د غیر وختي وضعیت خو بل شو. فیډیال د پنځمه پوره څخه تر په لوجستیک ملاتړ خوشی شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټ انټرنیشنل یو ځل پاکستان وغوښتل چې حضور له خپل خاورې د افغان کډوالو د سل زر ولجه لغوه کړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه د شنبې په ورځ مخته په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې له پاکستان په ځنګړي ډول د افغان هنرمندانو په استول اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د بیلګې په توګه د نور الله په نوم دیو افغان هنرمند یادونه کړې ویل دي چې کاغ افغانان ته واصل شي افغانستان ته واصل شي دا په نه یوازې ظلمانه ویل کې په دې کار سره دوی خپل غاګ میراث او هویت له لاسه ورکړي. روسا خبرم دا چې د خورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د کوچنی اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه خوده. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه په روشن بینه وخت په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې په داسې حال کې چې د کوچنی اختر په ملیونونو نمانځونکو له خپل کورنۍ سره د خورو پر دسترخوان راټولېږي په افغانستان کې په هر دریو کسانو کې یو کس د وګه ویده کیږي.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي ملمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه ملمنه مو ل امریکانا انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوب جان. رضا پایل تاسو کو چې محبوب اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدل ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدل، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې تر سره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې تر سره کوم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ واخیسته په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته او خپل زده کړې مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو په کړه راته وایم ابو بجانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بل اخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړو زده کړو ته پایل وکړه او ته افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلی، د ښوونځي مې هلته ولې دولسم صنف مې هلته خلاص کو، ل ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سید نهم صنف کې لسم صنف کې ما خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سویلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی. نو د دغه بورسیه د لپاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وي د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډیرو ستونزو سره تا مکتب یې له سخت خلاص کړ. نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه ترلاسه کړ که دغه قصه سره شریک کړئ؟
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار او کوم زحمت چې ما استلای دی لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولای چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه وختل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم د مخبر سره شپلا
که دغه خپل قصې پاک لګلند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته.
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما ورخ په پولیو شولې نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نشو سي هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبر په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه شرم و ما. نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې دکړې پاکل نو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم. نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص شم ما د لپاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلارسم یو خو ما د لپاره فزیکی ډیر سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا ډیر سخت. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډیر زیات ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د لپاره ډیر ستونزې وي. یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای او مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل. نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولکه څنګه چې افغانستان کې.
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري دا خو موږ ټول ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو کورانه په خصوص د مور پلار حمایت ډیر زیات مهمی. نو هله دا چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډیر زیات حمایت دی.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نور زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم، هغه ما نه وه انتخاب کړی. مګم تحصیل ښه، ژوند ښه، ښه تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دیشانو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلی ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي، او د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه به مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې، او څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن ته ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې چېرته هم ورسېږي نه. ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړي، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لري، او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکم، کوم جینې شروع کوم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم، په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نسته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې وي، هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو پاک لاره ته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه کله راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کومه، یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، د توشیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانولای مې نه شو، آف آن کولای مې نه شو، نو دا مې راوخت، دا راته وخت، دا مې مخکې او ایرانه به پاتم چې دی باندې زسته وکم. هغه وخت کې انټرنټ دا شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا زه چې انټرنټ ته معرفي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی، نو زما ورو لاند ماته انټرنټ حال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو، ما د پاره داسې اورسې خلاص کړ، داسې یو اپورچونیټی، داسې یو امکان خلاص کو، سم ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي، کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي، هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو، او اوس مهال دلته په آرلنټن کې په سایبر سیکیورٹی کے کار کو.
محبوبہ جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټیکنالوژۍ برخه، یا هم که په ټوله کې د انجینری برخه وایو، د ښځو او د نجونو لپاره یو قسم ته لا تر اوسه پورې هم منل شوی نه ده، او داسې یو رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي، او نجونو باندې د دغه رشتې د مخته وړلو باور نه لري. دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زمتي کوم څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې ښځې کمپیوټر کې ښې نه دي، ښځې په انجینرینګ کې ښې نه دي، ښځې پلانه کې ښې نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپله انجینران، زما ډېرې ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده، اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي، او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې، یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاده سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یاریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې، که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره؟
زما له کورنۍ دلته ده، او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبہ جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس او گریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. کپټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ، او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي. آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره، یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي، همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی، او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې مال ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځان ته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپل فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم داسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف ده او خپل کم موخه سره لري، هغه ته ډېر زیات زیار وباسي، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبہ جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې، او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې، او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوب خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځم ډېر زیات شکرګزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډیره زیاته شکر گزار یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلی چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي. په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایئ، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزه هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګېدلای نسی کې ناستلای نسی، دا ستونزه کومه خاص ده. دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ. کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږئ.
مننه محبوب جان د خبرونه په دې برخه کې، ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره او دې بیا په شي خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلک ویلي چې زه به په هنتون نه فارغه نشم، هغه بیا په امریکې کې نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو زما لپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحاله خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابي رسیدلو لپاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته په زوريګ نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی اوسي، او یا هم تا ته ډیره سخت تیر شوی یا غره سره شریک کی؟
ډیره سخت چې تیر شو را باندې. هغه وخت وا چې یو ورځ زله په مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې پتام چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل، او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته ګرځېدلی نشي، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوی وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې را باندې هېره کړه، خو یې
راشه مې نه ده تر اوسه. ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سویم، دې ځکه عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم، هغه وخت نه ډېر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه خو وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان کا دار ته وایي چې د راتلونکو د پاره د افغان خزو د پاره د افغان جنونو د پاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو دی افغان فعال په هیڅ د افغانستان نه بهر ژوند کوي پر راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ولته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات می فکر کړی دی افغانستان ته بهت من زما، او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کومه، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رښتې ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هغه پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې د اخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی. ډیره
زیاته مننه.